پر صدر اعظم عمران خان پوری کوي. خو صدر اعظم عمران خان او د پاکستان پاوز د تورونه رد کړی دی. د پاکستان له اپوزیسون ډلو جوړ د ډیموکراتیک غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن وایي نن سیشن بابا په اسلام آباد کې د پاکستان د ټاکنو کمیسون د ودانۍ مخې ته مظاهرې وسی. د هغه په خبره عمران خان د خیریه مرستو په نوم بسپنه ټولوي او پر سیاسي کړکیچ یا په ټاکنو کې پر درغلۍ لګوي. پرون دوشنبه د پاکستان د ټاکنو کمیسون د خپلو مالی سرچینو په اړه د معلوماتو نه ورکولو له کبله د 1450 سناتورانو د ملي او ایالتي اسمبلیو د استازو غړیتوب وځنډاوه. په دوی کې د مرکزی حکومت درې وزیران هم شامل دي. په پاکستان کې د 2018 میلادي کال د ټاکنو د قانون له مخې سیاستوال او سیاسي ګوندونه له بهره د مالی مرستې د منلو حق نه لري. د قانون پر اساس د ملي اسمبلی او ایالتي پارلمانونو غړي باید هر کال د دسمبر میاشتې 23 نیټې خپلې شتمنۍ او مالی سرچینې ثبت کړي.
د راپورونو برخه هم دومره وه. قدرمنو اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې تاسو د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته رابولم.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ ل غزنی څخه د سفر د دودونو پاړه یو راپور برابر کړه.
مور پلار په چمبوږي دویم او بو په سیتوي ته په مخه رڼا سي او دریم ته ملګره پورجې نه جار کوي ځکه دی وایي مسافر مله کور وتلې د نو خنه ده. چی
په هنر جاج کې لا سیډنوال سید نظیم سیدی سره د ټولنیز علومو د سیډنې په روان بهیر خبرې کوو.
په بشري علومو کې موږ په ټولو باندې باس نه کوو، راځو ادبیات ته ګورې. د تحقیق تعریف معلوم دی، مشخص دی چې وې حق ته رسیدل.
په فنکار برخه کې به د وتلي سندرغاړي سردار سعید سره د هغه په فن خبرې وکړو.
زه د ډیرو سندرغاړو سره مرګرتیا دوستانه مې درلودله. تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوم، هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې، لیکلی مې.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه پوښتنه واوري.
څوک هم ترې تیر شوم، له ځنګل سره د غزیدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه.
او په ورېښمین خیال کې به د اروخات صدیق پسرلي ډکلمه شوي شعرونه واوري. د استغنا تر پان لوی دل درزم یو غوختن لیکیم، او لیکل درزم پلار سر تند مخل درزم، زم ل شوق اسخ کول درزم.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
پل در رهنما په پلک اگدی، نو هم دیده اگدی، پټ سترګې پټ خولې په نورو پسې سیوري زی. د دغه بیت خالق او نوموته غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی لننه وکال وړاندې د جنوري په 12 نیټه لادین اړې وکوچید. هغه نه یوازې دا چې په شاعرۍ کې لوی لاس لر، بلکې په ناول لیکنه کې هم استاد و. استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1401 مریض کال په وری میاشت کې د غزنی د کرباغ په لویه کلا کې زیږیدل. د ژوندانه لومړنی څلور کالې په خپل زیږنځای او پلرنی کلی کې تیر کړي. تر دې وروسته بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای کندوز ته کډه شوه. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې هم د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې ترسره کړې دي. د ځواني ټول عمر یې د کندوز ولایت په چهاردره کې تیر کړی چې د شیر لومړنۍ څرکونه یې په همدغه سیمه کې ځلیدلې دي. د دې وروسته د کاروبار لپاره مرکز کابل ته راغی، خو په هیواد کې د کورنۍ جګړو له امله د ډیرو نورو افغانانو سره یو ځای دی هم پاکستان هیواد ته کډه شو. استاد پسرلی په مهاجرت کې هم له هنر او ادب لاس نه دی اخیستی، هغه هلته هم هنري او فرهنګي فعالیتونه کول. اروخات پسرلی په معاصر ادب پیر کې د ځانګړي هندي سبک پیرو شاعر و چې د شاعرۍ له ښکلیز اړخ سربیره معنا او مفهوم ډیر غښتلی دی. هغه نه یوازې دا چې شاعري کړي، بلکې د ناول لیکنې په برخه کې هم قلم آزمویلی چې بخملي صحرا او کوچه ملای غوره بیلګې دي. نو په همدې پار موږ نننۍ رادیو مجله د پښتو ژبې د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. په اوسنی وخت کې په افغانستان کې په ځانګړي توګه بیا په غزنی کې اکثره ځوانان د بیلابیلو مجبوریتونو له امله مسافرۍ ته مخه کوي، خو دغه مسافر بیا له کوره د وتو په حالت کې لوی بیل حالت سره مخ کیږي. بیلابیل دودونه دي. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړنی ګام پورته کوي. ښایي تاسو ته دا دودونه جالب وي چې په دغه موضوع یې راپور برابر کړی.
پټ بپ خپل زته روان دردونا چات بن وایم دزړه حلونا ززا په مخا دی زیلی ګلونا ززا په مخا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا هم د سختو جګړو نامنو یو مسکینۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي.
اس کی زر زلی مر گئی رکھوی شورت زہر غتے رختنا ززا پمخادی زیری گلنا.
دا غزنی کې رول سوالی اوسیدونکو شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو بیرته په خیر د رغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی ته سوی په مخه رڼا سي، او درېیم تر ملګره پورې جای نه جارو کوي، ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړو هغه په بد شګون باندې نیسي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي مور او پلار یې ورته ولاړ وي، له اوبو پسې توي او یا هم په چمبه یې وږي، یو هغه ډیر ښه دود چې زموږ تاسو ته د موږ په سیمه کې هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفره نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درې وار تر هغه قرآن شریف ووزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای پامانۍ ورچ اخلي.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکي خبریاله خدیجه روحانی هم په خپل سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مو یوه له په غنم په لاس کې چې کله مراواخست، کله چې دی وځي دا داسې پلا پلا پکې نیسو او دا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې اچي چې مخې ته یې رڼا سي او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې هم
مسافر
د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کیږي، غړی پخیږي، بیا هغه جماعت وړل کیږي او هلته ویشل کیږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی کللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
پښتو ژبې او ادب له مشهور څېړونکي استاد سر محقق زلمی هیوادمل نه مې اوریدلی و چې څېړنه آخري حرف نه ده. تر څو چې انساني ټولنه موجوده وي څېړنه به هم جریان لري. هغه په ټولنیز علومو کې د څېړنې په بیا بیا ترسره کېدو ټینګار کاوه او د انساني ټولنې پرمختګ او پراختیا یې په همدغې څېړنې کې ګڼلې وه. دا چې په پښتو ژبه کې د څېړنې روان بهیر څه ډول روان دی، کوم خنډونه پر مخ پراته دي، دا او دې ته ورته پوښتنې به په نننی هنر جاج کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکې کړو.
هنر جاج.
ډیره مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو تراک او پوښتنه ورسره کوم چې په بشري علومو کې خو څېړنه چې ده البته په ټولو علومو کې څېړنه د پای ټکی نه ده، نو څېړنه باید جریان ولري، ځکه که غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي، که غواړو چې مثلا د بدلون هغه فکر په زړه کې ولرو، په ذهن کې ولرو، نو څېړنه به کوو. مګر په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو کې په بشري علومو کې څېړنې تر ډیره پورې یو ډول داسې سطحي برخورد ورسره کیږي، مخکې له دې چې هغه په برخوردو او په د تحقیق په نورو مسایلو ورسره وغږیږو. اول تاسې راته ووایئ چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پښتو کې د بشري علومو کې تحقیق دغه څه ډول روانه ده؟
که اجازه راکړئ زه به لږ وړاندې نه دا بحث شروع کړم. د سقراط یوه خاطره درته وایم. یو ژورنالیست لیکي وایي زه لاړم سقراط غږېده. تاسپوږی چې سقراط او استاد کول ویل
زبر
ډیر شیان باندې دی په هیده خبره کوله او دای چې کله مرکیږي ما یو با سمدا وی شي دای د ټولنې په خلاف خبرې کوي، خدای لم پرانا کې باس کوي. وېزه څلور ساته سقراط ته ولاړم. دای د سقراط په باره کې لیکي چې لند سړی او ګرګوتی وختانی او غټه پزای و چکن مخې و، یو ځان لنګ تاو کړو، یو بل د سمالې تاو کړو، چې دا وجود پچ ډیر غریب سړیو. نو دی وایي چې سقراط غږېده څلور ساعته وغږېد، دا په فلسفه، په ټولنه، په حالاتو، په طبیعت، په دې بحث کوو. ما ته بل کار پیدا شو، زه لاړم. زه اوله ساعته وروسته بیرته راغلم. سقراط ولاړ دی بحث کوي. نو د چا نه مې پوښتنه وکړه چې هماغه دی که نوی دی، یعنی هدف دا و چې هماغه راغلی ولاړ دی لیکچر ورکوي که نه دمای کړی راغلی. وایي کس راته وویل چې نه هماغه ولاړ دی، چې دغه وخت کې زه ورته راتلم دی یو ویشت ساعته غږېدلی سر په سر دای لیکچر ورکوي. دلته بحث همدا دی چې په دغه وخت کې به اکثرا استاد کول به ویل په دغه وخت کې که تاسو ګورئ اکثرا خلک وایي د وخت مروجه علوم زده و، د وخت مروجه علومو کې مهارت لرم. یعنی یو سړی که عالم کېده دی باید نجوم هم وي، منجم هم وي، یو سړی باید په طب هم پوهېده، یو سړی باید په ریاضي هم پوهېده، او د خلکو چې کارونه کړي هم دي همدې دپاره یې کړي. ولې ورو ورو دا قصه راکمیږي؟ هغې وخت کې حوصلې هم زیاتې وي، سره د دې چې هیڅ امکانات نه وو، ابتکار زیات و، بشر د یو بد حالت نه ښه حالت ته را روان و. ورو ورو د بشري قانون دا دی چې څومره سهولتونه زیاتېږي ما هغومره لټي ورسره متاسفانه زیاتېږي. ورو ورو سهولتونه زیات شو، دا لټیانې زیاتې شو، زیاتې شوې. اوس تاسو که یو څوک متخصص لرئ، فرض کوو د ادبیاتو متخصص، اوله پوښتنه دا ده چې دی د ژبپوهنې متخصص دی که دی د ادبیاتو. بیا کوي د ادبیاتو بیا په ادبیاتو کې د کومې برخې زمون منحصر شي راځو هم دغه سي بشري علوم ما غتی او پراخ بحث لته چې ما دا غیزه نه خبره شروع کړه په بشري علوم کې مونږ په ټولو باندې بحث نه کوو راځو ادبیاتو ته ګورې د تحقیق تعریف معلوم دی مشخص دی چې وې حق ته رسیدل دي په دغه حق کې رسیدلو کې ډیر ځله کېدای شي چې ستا وزه کړي فرضیه غلطه ثابت شي په خو به داسې و چې مونږ به یا فرضیه وزه که یا به مو وزه نه کړه کار به
او که وزه شو مونږ به کوشش کوو چې هماغه
ثابته کړو دویم بحث دا و چې په پخوانیو په سلو کې اتیا یا تر اویا فیصده څېړنې تاسو وګورئ مونږ میتود نه لرو اوسنۍ څېړنه درته مشخص وایي چې ستا پوښتنه په یوې یا دوو کلیدي پوښتنو او په فرعي پوښتنو پیل شي څه غواړي افغانستان یو ښه هیواد دی یعنی څنګه څه غواړي ادبیات مخ په وده روان دي څنګه روان دي دغه څنګه روان دي ګورئ دې دپاره ته مجبور یې چې سیاست ته ننوځې دې دپاره ټولنې ته ننوځې دې دپاره ته د ادبیاتو روح چې زه دې خبرې باندې اوس ډېر ټینګار کوم چې ته د ادبیاتو په روح خبر شي چې د ادبیاتو په روح کې څه شی دی نو بیا به ته دا خبره ثابتوي بیا کېدای شي دې سره مترزه یا فرعي یا دویمې پوښتنې راشي دا بل بحث دی اوس راځو د تحقیق مسلې ته چې څنګه روان دی موږ چې کله تحقیق کوو فرضیه باید ځان ته وټاکې خو فرضیه تا دپاره د کاڼي کرښه نه ده فرض کوو په سیاست کې ګورو یو وخت یو څوک بد معرفي شوی و ډول ډول نومونه ورکول شوي وو غل و خاین و غدار و څه و څه نن هماغه سړی اتل دی ته ستا په فرضیه کې ستونزه راپېښه شوه ته د یو حالت نه بل ته راغې یا برعکس ستا یو څوک غل غدار دغسې تا ته معرفي شوی خو ته ځې هغه عملاً ګورو چې هغه ډېر نیک سړی دی هغه اتل دی په رښتینې معنی اتل دی ځکه کله کله حکومتي مسلې هم خلک دغسې ځپي دویم بحث چې دی هغه د میتود دی تا چې کله یو څه شی ټولنې ته وړاندې کوې دا الوګان دي دا ټیپر دي دا رومیان دي که دا سره زر دي دغه شی خو باید ته مشخص کړې او دا تلی په څه شی دا واحدونه چې دي دا ته باید مشخص کړې آیا زه سره متر کوم که زه یې وتنم زه سره په منونو خرڅ کوم که په ګرامونو یې خرڅ کړم کله چې تا ځان ته دغه کنډې برابرې کړې ستا تحقیق تا ته لاره درسمه ته به کولی شي ډېر ساده مزل پکې وکړي زمونږ متاسفانه لکه مخکې چې ما کومه فیصدي ویله دا هماغه تطبیق شوی په دې څېړنو ډېر لوی لوی لیکوال دي دغه شی مشخص کړی دی نن چې ته دا راخلې ته اول دا نه شي معلومولی چې زه یې په کوم میتود کې ور واچوم ځکه میتودونو دپاره خو صنفونه معلوم دي چې دی په هماغې تختې کې مثلا مونږ په عروضي شاعرۍ کې چې کله بحث کوو عروضي شاعري پښتو ته راوړو فایلان په دې کې ګورې جا یو ځای کې پاتې شو نانې بل ځای ته لاړ خو دا خو جا نه دی که نه او نه نان دی جانان دی دغسې زمونږ څېړنه هم غوڅه شي چې څېړنه غوڅه شي ته ځان ته لوری نشي پیدا کولی دویم بحث دا دی چې متاسفانه یا له بده مرغه باید ویم چې څېړنې سره تجارتي برخورد کېږي څېړنې سره مسلکي برخورد نه کی له بده مرغه په دې وروستیو کې ځینې مؤسسات راغله په افغانستان کې څېړنیز بنسټونه جوړ د ادبیاتو د څېړلو دپاره یې ژورنالیست راوست د ادبیاتو څېړنې دپاره یې د کیمیا متخصص راوست د ادبیاتو څېړلو دپاره یې دولسم پاس راوست زه یو مثال درکوم یو وخت کې یو چا یو کتاب راوژباړه دا کتاب یې وژباړه په ده کې د خوشحال بابا په ژوند ډېرې خبرې شوې خو په ده کې تر ټولو مهم بحث څه شو چې هغه د تاریخي مراسه بحثونه تاریخي مراسه حوالې راغستل شوې نیخ په نیغه اردو ته ژباړل شوې ځکه کتاب په اردو کله چې دغه کس دا کتاب راژباړي د اردو نه پښتو ته دی مجبوره دی چې اردو متن راژباړي کتاب یې ماته یې ډېر دپاره راکړ ما په ډېر احترامانه ډول ورته وویل چې داسې وکړه د تاریخي مراسه بېلګې نیخ په نیغه تاریخي مراسه نه راواخلي ځکه د دې نثر او ستا نثر فرق دی او ته یې ژباړې چون دا سړی مسلکي نه و د دې شي ته ډېره توجه ونه کړه کتاب چاپ شو راغی تاسو اوس دا دواړه راواخلئ سره پرتله کړئ خپله یې په هغه دغه باندې پوهېږئ چې دا برخورد څه ډول دی نه مسلکي دی نه سلیقوي دی او نه په ټوله معنا د یو نسبي لاره چې جوړه شوې دغسې ده یعنې په ټوله معنا د ځان نه یو شی جوړ شوی د خپل غوښتنې سره سم بل ستونزه چیرې ده چې دغه ډول څېړنې چې یا د یو منظم سیستم نه خپرېږي او یا هم په ازاده ډول خپرېږي بل سیستم یا فلټر نشته چې دا کنټرول کړي
که مثلا یو سړی په ساینس کې تحقیق کوي خو یو موټر دی جوړ شو جوړ نه شو خو خراب به شي
خپلې تجربې ثابتوي
تجربه پاتې مګر په بشري علومو کې تحقیق به ډېر مهم دی ځکه دا فکري لوری هم بدلوي دا یو ټولنه کاملا یعنې بیخي تغییر پکې راولي څنګه کولی شو چې دغه برخورد چې په بشري پوهنو کې تحقیق کې دغه برخورد شوري کړو
دقیقا دا ډیره ښه پوښتنه ده. ګورئ دوه بحث دي، یو د ریاضي بحث دی، یو د ادبیاتو بحث. موږ چې کله په ژبپوهنه بحث کوو وایو چې دوه جمع دوه مساوي په څلور. دغه څلور په کابل کې هم دي، دا په کندهار کې هم دي، دا په امریکې کې هم دي. که څومره ټروم چغې وهي دا هلته څلور دي. خو که کله دا بحث ادبیاتو ته راوړو چې دوه جمع دوه هلته دوه جمع دوه پنځوس هم کیدای شي، دوه جمع دوه دوه هم کیدای شي. ځکه د ادبیاتو بحث چې دا د تیوریانو بحث دی چې تاسو ورته اشاره وکړه. تیوري چې دا هغه په ریاضي په شکل ثابته نه ده. مثال زه ساده مثال درکوم، تاسې نن د کوره راوځئ، خدای مکړه خدای مکړه په لاره کې د یو چاودنې سره مخامخ کیږئ، چې رارسئ ګورئ غوښې سر پښې اندامونه د انسان پراته دي، وینې دي، وحشت دی. ستاسو عاطفه راټیټه شوه، ستاسو احساسات به راوختل. ته چون شاعر یې، ته چون لیکوال یې، ته مجبور یې چې د دې خپل ذوق د خړوبولو دپاره، د وحشت او د دې بربریت د پردې پورته کول دپاره خپله خبره وکړې. خبره دې وکړه، خبره دې په عاطفي سیستم کې نه ده، خبره دې په فرهنګي پس منظر کې نه ده روانه، خبره دې د احساساتو له مخې روانه ده. پنځه ورځې وروسته ته ډېر په عادي حالت کې هر هغه څه چلي کې د هغې عاطفي اړخ ته هم فکر کوې، فرهنګي پسینې ته هم یا مخیینې ته هم فکر کوې او احساس ته هم. ګورئ هماغه شعر دی دلته ډېر عادي دی. بهترینه مثال خوشحال بابا دی، پس له بنده دی د اعظم د خوشحال د خاطر جزم. دلته دا شی وایي، خو کله چې د مغولو سره جنګېږي، کله چې هغوی سره په جګړه کې دی، کله چې د پښتون نه سر ټکوي، بیا هلته بیخي بله خبره کوي. خو کله چې هنر ته راځي، فکر آرام دی، وایي سترګې خو پیدا دي دیدار لره کنه، او زلفې چې ولول شي خو دیار لره کنه. دلته بیا هنر درته تخلیقه یې همدغه یو شخص دی. نو ځکه موږ وایو چې په ادبیاتو کې دوه جمع دوه مساوي په څلور نه دي. راځم همدې ته چې څنګه شعوري برخورد وکړو. کله چې سړی مسلک ته ژمن وي، لکه مخکې چې ما وویل، او کله چې ته د مسلک پلوی سړی، ته مجبور یې چې د خپل مسلک د سمې روزنې دپاره، د سمې ښوونې دپاره، او د سمې اخیستنې او بیرته ټولنې ته د وړاندې کول دپاره ته د هغې احساساتو ته ورشې. دویم، کله چې یو سړی تحقیق کوي، یعنی معنی دا ده چې دی نو نور یو عادي انسان نه دی، دی تر نورو انسانو متفاوته دی. ګورې یو باز دا دی چې ته هر هغه څه چې ټولنې ته وړاندې کوې، دې ته دې ستا فکر وي چې ته ورسره سم خپل نوم هم وړاندې کوې. آیا ته دا نوم، لکه مخکې خبره مې چې وکړه، د الوګانو په وزنې خرڅوې که د سرو په وزنې خرڅوې؟ ځکه دا ستا شخصیتي مسله ده. دویم باز دا دی چې ته دغه څېړنه د چا دپاره وړاندې کوې.
د پخوا په پرتله اوس وخت بشري پوهنه کې چې څومره څېړنې کېږي، آیا علمي شوي دي؟ د علمي کېدا پخوا روانې دي که نه هماغه دودیز سټایل باندې؟
متاسفانه زه لکه ډېر ورته خوشبینه نه یم. د غورځېدلو معیارونو په پام کې نیول، ځان ته تکلیف نه ورکول، د جنجالي مسایلو چې په مسلک په ټوله معنا په اصولو برابر وي، دې ته غاړه نه ایښودل، ځان ته سهولت طلبي، بیا نو زه فکر کوم څېړنه دې په ټولنه کې ځای نه لري.
ډېره مننه.
ملی سندرغاړی سردار سعید وایي چې تل یې هڅه کړې ملی سندرې وایي او افغاني ټولنې ته د یووالي پیغام ورکړي. هغه وایي چې کله یې په لومړیو کې هنر ته مخه کړه، له ګڼو کورنیو مشکلاتو سره مخ و، خو اوس یې کورنۍ پرې ویاړي چې د ټولنې د بدلون لپاره سندرې وایي. په فنکار برخه کې د نوموړي ژوند او هنر ته تم کیږو.
فنکار خاغله سردار سید تاسیس منګ سټډیو ته خره خلاص.
مننه د ازادۍ رادیو د مجلې اوریدونکو ټول منوالو ته، ټول دوستان ته زړه د کوم سلامونه وایم. یو نړۍ مننه لتا سینه کارونه مو ذوق البم تکمیل دی چې دوستان ډیر وخت نه په سوشل میډیا کې ګوري چې دا غي پروموشن روان دی، هغه کمپاین روان دی. نو دغه منوي کار د ذوق د ذوق اوریدونکو د ذوق خلکو د پاره دی، یو خز ذوق دی، د ولس ذوق دی، د مینوالو ذوق دی، د شاعرانو ذوق دی. نو د ذوق البوم کارونه تکمیل دی انشاءالله، چې زه ډیر وخت رسنیو نه د پردې تر شا وم یا نه ومه، د سترګو وړاندې نه ومه، نو دغه د ذوق کارونه مو په ذوق مخته یوړل.
ډیر ښه، دغه د ذوق کارونه انشاءالله چې د اوریدونکو او د مینوالو ستاسو د غږ د مینوالو تند ور باندې ماته شي، خو را به شو اول ستاسو شخصي ژوندانه ته. اول به په لنډو کې راته دا ووایا چې تاسو د کوم ولایت اصلي اوسیدونکي یاستئ او اوس چیرته ژوند کوئ؟
مننه زمنګ اصلا د لغمان ولایت یو بیا تلی کندوز ته د ناقلونو په دوره کې چې وزیر محمد ګل خان په وخت کې چې زمکه تقسیمې دي د شمال او پښتنال تتل ناقلین تل نو هغه وخت کې مونږ تل ویل ته په کندوز کې مجوند کړای زمنګ چې کله دنیا ته سترګې وغړولې نو د هجرت وخت راغی او مور او پلار مو کورنۍ مو لاړله کډوال شو او د کډوالۍ وروسته بیرته چې راغلی و زه خپله په کابل پلازمینه کې د خپلې کورنۍ سره په پلازمینه کې ژوند کوم.
نو بیا به هم راشو ستاسي اصلي مسلک موسیقي ته. تاسي په موسیقي کې یو څه نواوري هم کړی ده او د نورو سندرغاړو په پرتله باندې ستاسي دغه نواوري خلک خوښوي، د دې علت به ستاسي په نظر باندې څه وي؟
ډیر ښه ده چې هر څوک نوښت کوي، زه طرفدار یم او ملاتړ یې کوم. نو موږ هم څه هغه نوښتونه کړي دي چې نورو سندرغاړو نه قضا شوي او نه یو کړي، چې د شاعر د پاره ځانګړی شعر چانه ویلی، د خبریال د پاره ځانګړی شعر چانه ویلی، او مهمه خبره پکې تر ټولو دا ده چې د ماشوم د روزنې د پاره چا سندرې نه ویلی. او ډیری دوستانو هم دې ته مخه کړې ده، نور سندرغاړو هم له موږ وروسته سندرې د ماشومانو د زده کړې د پاره یا تعلیم پاکلو په حق له ویلی. نو زه خوښ یم دغه نوښتونو باندې فخر کوم او ټول دوستان ډیری دوستان زموږ لاره تعقیبوي.
ډیر ښه سید صاحب، دا به هم له تاسې وپوښتو چې تاسې د موسیقۍ په برخه کې په هیواد کې یا د هیواد نه بهر زده کړې کړې دي؟
بله، هو زه ما ډیر وخت دا یادونه کړې چې ما خلک موسیقي په شاګردۍ یادې ما په ملګرتیا یاده کړې. زه د ډیرو سندرغاړو سره ملګرتیا دوستانه مې درلودله، تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوم، هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې دي، لیکلی مې دي، او کوزی پښتونخوا کې هم من کار کړی ده. نو زه د دوی ملګرو سره د هغه وخت ناشنایي او دوستانه وه چې د ناستې اغیزه په ما دا وه د ملګرتیا چې ما خپل سندرو ته مخه کړله او زه اوس سندرې وایم.
ډیر ښه، تاسې د هنرمندانو د ملګرتیا وویلې چې تاسې ملګرتیا له ډیرو سره لرئ، نو تاسې د هنر په ډګر کې د کوم یوه هنرمند سره ډیره زیاته سیالي لرئ؟
سیالان خو مې ټول ملګري دوستان زمونږ هم سیاله دي، زما خوښېږي. زه د چا سره داسې خاص رقابت نه لرم چې ولا دا دې نه وایي، زه دې وایم هر څوک دې کوشش وکړي چې تر څو خپل ولس ته مثبتې پایلې راوړي او ښه خدمات وکړي، او نو زه خوښېږم. او زمونږ کړنې څوک تعقیبوي هغه هم ماته خوند راکوي، چې که ما د کرکټ سندره ویلې نورو دوستانو راپسې د کرکټ سندرې ویلې، که د ماشومانو د روزنې یا د ښوونځي دپاره تعلیم دپاره ما سندرې کړې نو هم نورو دوستانو ویلی دی زه خوښ یم. نو همداسې ځینې کارونه ما پکې هغې نه مخته تللی یم چې تر اوسه چا نه دي تعقیب کړي، لکه د خبرلو سندره، د خبریالانو دپاره ځانګړې سندره هیچ چا نه ده ویلې، ما چې ویلې او ډېر خلکو خوښه کړه. یعنی مور او پلار ته ټولو سندرغاړو ډېری سندرغاړو سندرې ویلې، هغه خانه هم موږ نه خالی نه ده پاتې، هم مور ته سندره ویلې هم پلار ته. نو تر څنګ چې شاعر ته سندره ویل شي یا خبر نگار ته یا خبریال ته یا ژورنالیست ته، دا ډېر لوی کار، ځکه چې د رسنیو د هغه سره د انقلاب سره خودی مخ دي چې هره ورځ د مشکل او د هغه سره مخ یې ستړي وي. نو بیا ځینې بیتونه بابرزي صاحب لیکلي و، دغه کلام یې لیکلی و چې ما ویلې تعریف د حسن ته نظر د ملا هم اخلمه، د توازن ټکی یارانو په هر څه کې ساتم. یعنی بل داسې و چې یو نیم خبر او د بنډار لپاره، یو یار په ښار او بل په غره کې ساتم. د ژورنالیزم پاک سپیشل مسلک، د ژورنالیزم پاک سپیشل مسلک، د کلمې غونډې په زړه کې ساتم،
د کلمې غونډې په زړه کې ساتم. ډیر کله تاسو ویل چې ستاسو سندرې نور خلک کاپی وایي، او دا مو ونه ویل چې تاسو نور ته کمپوز جوړوي؟
بله، او داسې مم کړي، ډېرې باز ملګرو ته مو کمپوزونه ویل ورکړي خپل خواخه باندې، چې هغه ویل چې کمپوز په برخه کې ما سره کار وکړه، او موږ هم د نورو دوستانو مرسته اغیستې ده. نو زما سندرې چې که بغیر د اجازې نه هم چا ویلي، لکه خانم نغمې، غزل جاوید، داسې نورو نورو زما سندرې ویلي، کاپی کړي دي، پاکه یارانه سندره ډیری سندرغاړو ویلي، نو زه پرې افتخار کوم، خوشحاله یم. خو که څه هم ما نه اجازه نه ده اخیستې، نو اکار داسې و چې په کار هم داسې ده چې خلک یې مو وایي. اوس دې پیغلې په کې اچوي ټالونه، موږ هم دوی ته وکرلې چنارونه،
کارلی چنارونه. ډیر ښه، تاسو په خپلو خبرو کې نام خو ډیره زیاته ښه شاعري کوي، یعنی هر بیت په خپل ځای وایست، دا راته وایست چې تاسو خپل شعرونه وایي؟
او کلا کلا شعر هم لیکم.
اها تاسو شعرونه هم لیکئ؟
زه دا سندری شعرونه لیکم، ما غزل به هم لیکلی هو، سندری شعرونه زلی کم بازی وخت کیچه کلا متاب برابر ای بوس. یو شعر مې اوس نوې را روان ده، په کار خو بس پیریږم چې څوک رانه کاپی نه کې. خو هغه داسې و چې ته وفادار وختې د مینې یار وختې، ته وفادار وختې د مینې یار وختې، د رقیبانو د ګټم ستا لیوال شومه، له رقیبانو د ګټم ستا لیوال شومه، جانانه بیا د مینوال شومه،
جانانه بیا د مینوال شومه. دا ډېر
سندری مطلب داسې دی، جانانه بیا د مینوال
شعر دی او سندره به یې واقعا ډېر ښکلی.
یا مې بل داسې لیکلی چې راشه یو قدم قدم لرې مې له زړه کا غم، د حسن په دریاب مې جلوهلی زړه اوبه کا، باران د دیدن وکړه.
ډېر ښکلی دا ستاسو شعر.
سپوږمۍ رڼا خوروي خدا ښکلا خوروي، سپوږمۍ رڼا خوروي خدا ښکلا خوروي، د ښایستونو په ګلبڼ کې غوټۍ شوې ده، بل سپوږمۍ را پیدا شوې ده،
بل سپوږمۍ. ښاغلی سید صاحب، تاسو که خپل یو شعر راته داسې په مکمل توګه باندې دکلما کوئ.
چې څه مې ویلې دغه ټوله شاعري زما وه، دا دوه درې سندرې مې چې اوس ویلې ما ویلې دي. یو شعر به در تاسې ووایم چې که ډېر پکې ډېر وخت مې ویلی هم نه ده، چې رانه پاتې نه شي بعضې بیتونه، که څه هم پاتې شو خیر. نن راته وکړه د سبا خبرې جانانه، ماته د وفا خبرې، د ازل برخې نه بدلیږي یاره، زما قسمت کې دي داستا خبرې، که رقیبان درته هر څومره وایي ونه منې کله د چا خبرې، او سردار سید څوک به څه خوښوي، ډېرې خوږې وي د آشنا خبرې،
د آشنا خبرې ډېرې خوږې وي. او ډېره زیاته مننه سید صاحب. را به شو بیرته موسیقۍ ته، تاسو خپله څه ډول موسیقي خوښ؟
موږ هغه موسیقي کې چې ولسي رنګ وي، او که فکر هم کړی وي ډېری سندرغاړي چې د شهرت اوج ته رسیږي، نو په سندرو کې یا موسیقي کې د ولسي رنګ وي، لکه زمونږ خپل یو کلتور دی، فلکلور دی، موږ یو خپل انا دی، پښتو یو خپل چال دی، یو خپل هغه ده. نو د یو اصطلاح پکې وایي چې شانه پرانک چې دوی وایي که نه، نو په پښتو کې خپل خوځښت ده، هغه چې وي نو هغه زما ډېر خوښیږي او د ولس ډېر خوښیږي، موږ ولې خوښیږي چې ولس یې خوښوي.
بله، نو سید صاحب زه به یوه خبره یادونه وکړم، هغه ده چې تاسو په مرکې کې ډېر ښه یاست، تاسو د دې علت راته ووایاست چې دا څه علت لري؟
ټول عمر موږ خلکو سره مرکې کړي، نو چې ما سره څوک مرکه کوي ما ته خوند راکوي، جالبه وي راته دا که نه، یعنی کم از کم ما به 300-400 شاوخوا مرکې کړي، او هغه هم لرم، آرشیپ هم لرم ځان سره. نو هغه دا ده چې زه خپله په رسنۍ کې تقریبا د 1700 کال نه په رسنۍ کې کار کوم، یا مرکه اورم نتاقی د چا سره سبتی زه اورم په تخنیک کې، یا خپله مرکه کوم. نو ځکه دا علت دا ده چې په رسنیو کې پاتې شوی یم.
ډېر ښه. په لنډو کې تاسو دا راته ووایاست چې ستاسو څه هیله ده، آیا د موسیقۍ تر دې لوړې څوکې هم شته چې تاسو ورورسیږئ؟
بلې، کوم پلانونه چې زه لرم او په راتلونکي کې کار کول دي، نو واقعیت هغه کندهاریان یو متل کوي، د مور شودې دې شه، نو خلک به بیا راته دا وایي، او که خپلو ارزوګانو ته ورسیږو انشاءالله راتلونکي امید شته، هیله شته چې کیږي.
بله، او بله پوښتنه به مو دا وي چې ستاسې سندرې ډېرې مینې ته ویل شوې دي، د مینې سندرې دي که نه سولې ته، لوست ته، تعلیم ته، دوی ته پیغامونه هم لري؟
مینه په خپله صلح ده که نه، انسانیت ده، مینې نوم انسانیت ده.
ډېر ښه.
او جنګ دې ورک شي، جنګ وحشت.
ډیره زیاته مننه سید صاحب چې موږ سره مو مرکه وکړله، خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ، د بیا په تمه باندې
خوشاله اوسئ. مننه.
بې صبر زړه مې صبر دین شتا غواړي رانا، بې صبر زړه مې صبر دین شتا غواړي رانا، بے صبر جڑ میں صبر دے نشتا واڑ رانا، بے صبر جڑ میں صبر دے نشتا واڑ رانا، لکا پر ہر میل دردنو سر مینا کڑے، لکا پر ہر میل دردنو سر مینا کڑے، داستا پتیر مستا غمونو سر مینا کڑے، داستا پتیر مستا غمونو سر مینا کڑے،
ما خود هر وقت یادونو سر مینا کڑے
تاسی ازادی رادیوی مجله اوری اوس د زرپانی وار رسیدله نن زموږ همکار فریبا ظاهر د زرپانی یو بل زرینه پانه راخلی په دغه پانه کې د خاغلی اجمل پسرلی لنډه کیسه پښتنه ده راځي چې په شریکې واورو
زرپانه چې کوټه له کړکۍ د څراغ راوتلې تته رڼا ته تم سوم زړه مې وسو چې د سرې بخونې کوټې ته ورننوزم وګورم چې پکې څه دي او څوک دي چینه یې پیژنې څه به درته وایي څو کمه ترې تېر سوم له ځنګله سره د غځېدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه شاته مې وکتل له ټیټې کوټې راوتلې رڼا داسې ایسېده لکه د لاس څراغ چې دی لړې ته نیولی وي ورستون سوم د کړکۍ مخې ته ودرېدم شاوخوا هیڅوک نه و که به ووهم په لړه کې نه ښکارېده لاس مې پورته کړ چې ور ووهم څه ورته ووایم د لارې پوښتنه به وکم غلط نه سم ور مې ورو ورو وټکاوه څوک را ښکاره نه سو ور مې ودرباوه یو سړی را ووت لاندې باندې راته وکتل ما ورته وویل ته دلته اوسې سپینې ببرې ورځې یې کش کړې په خندا یې وویل که نه اوسېدای دلته راوتلم ورته ومې وویل وبخښئ لاره نه ښکاري له دې ځنګله پورې تېرېږم په کومه ولاړ سم ده د وره شاته لاس تېر کړ جمپر یې ور واخیست په زګیروي یې لاسونه د جمپر په لستونو کې ننویستل ویې ویل راځه چې زه لار در وښیم ما ورته وویل زحمت دی ده وویل دلته څو لارې تېرې سوې که غلط سې ډېر په عذابېږې په کور کې مې هم زړه په تنګ سوی و ما ورته وویل یوازې اوسئ راته ویې ویل میرمن مې بېله سوې ورته ومې ویل یوه کوټه لرې ده وویل یوه د ناستې کوټه له پخلنځي سره او یوه وړه د خوب ما ورته وویل ستا د کور ټیټ چت راوتلی کړکۍ او په شنو ونو کې سور رنګ ډېر رومانتیک ښکاري په هوا کې لاس تیر کړ رومانتیک ژوند خو دا دی چې څه نه درته ښکاري خو اټکل کوي چې هر څه سته ما ساعت ته وکتل پوره 15 دقیقې د ځنګله په منځ کې راسره رهي وو مخامخ یې لاس ونیو او ویې ویل دا هغه نرۍ لار ونیسه دا سیخه کوز کلي ته پورې وتلی دی وګرځېد څو ګام وړاندې په لاړه کې ورک سو لاړه ټیټه سوې وه خو زړه مې غوښتل چې دا زما د سترګو شاوخوا څو متره لار هم ښکاره نه سي د دې سړي خبره په زړه راورېده رومانتیکه دا هوا ده چې هیڅ شی په کې نه ښکاري او ته اټکل کوې چې هر څه سته
د پښتو غزل یوې وتلې څیرې اروښاد محمد صدیق پسرلی شاوخوا نیمه پیړۍ د پښتو ژبې او ادب د لا غوړېدا لپاره خپل قلم چلولی نوموړي په خپلې شاعرۍ کې د مینې او وطني احساس سربیره د اخلاقي مسایلو یووالي ټولنیزو ستونزو او دې ته ورته د نورو خواو تصویرونه په استادانه انداز بیان کړي دي د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي ډیکلمه شوي شعرونه او ورپسې د فرهاد دریا په غږ د اروښاد پسرلی شعر اورو ستړی فریاد تر لاس نیولی درځم په خپلو اوښکو لمبېدلی درځم د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم په لار سر تندی مخلی درځم زه هم له شوقه سې ښکلی درځم چې ستا سره مې
مخ په مخ لیدلې آینه ده، د زړه تر پښو می سل ځای ختلې آینه ده، چې ستا سره مې مخ په مخ لیدلې آینه ده، د زړه تر پښو می سل ځای ختلې آینه ده، لرې رانه لمر درته نیولې آینه ده، سپوږمۍ تا ستا په مخ کې زنګ وهلې آینه ده، په پرخو لمبېدلې ګل مې مغواړه په قبر، په پرخو لمبېدلې ګل مې مغواړه په قبر، له خاورو د شهید دې ټوکېدلې آینه ده، ستا چې ورته شاشي رنګ یې سپین وي تښتېدلی، خونخواري مګر تندې دې زبېښلې آینه ده، د زړه ماتې ټوټې مې ټولوم ورته ژاړم، د زړه ماتې ټوټې مې ټولوم ورته ژاړم، اخر د ستا له سترګو را لوېدلې آینه ده، په هره سا کې لپې وینې وګرځوم لږ دي، چې ستا د خیال په لمس مې خوړلې آینه ده، چې لاس دي وررسېږي نه یې خوند وي نه یې حسن، چې لاس دي وررسېږي نه یې خوند وي نه یې حسن، سپېره نړۍ له لرې یوه ښکلې آینه ده، جلوې د ښکلي مخ د اباسین په څپو مه وړه، جلوې د ښکلي مخ د اباسین په څپو مه وړه، د ستا د پسرلي نگاه یو غلې آینه ده، چې ستا سره مې مخ په مخ لیدلې آینه ده، له زړه تر پښو مې سل ځای ختلې آینه ده،
چوک لدار دناش اشناوی ها په بے درد وجنی بے درد ژوندون په بے درد وجنی بے درد